کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. و بوری چې د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیا سروردانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل په قانون کې تعدیل راوستای شي خو لغوه کېدلې د نظام د پاشلو په معنا ده. دغه راز به واورئ چې په پکتیکا کې هم په یوه ولسي غونډه کې د جمهوري نظام په ملاتړ وشو او پر طالبانو غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي. نور موضوعات هم په خپرونه کې لرو خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
افغان امنیتي چارواکي وايي طالبان په پام کې لري چې خپل حمله زیات کړي. کابل کې د مان چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وجلې او درې نورې ټپیان کړي او په نړۍ کې ملیونونه عیسویان نن د اپریل 4 د استریا اختر مراسم لمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حمله زیات کړي. حیات الله حیات پرون یکشنبه په کابل کې له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشت تنه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلي حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره پلاوي ځینې ولایتونو ته ورغلي. وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. کابل کې د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند قرغې سیمه کې هغه مهال وشوه چې د اردو رینجر موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. ښاغلي فرامرز د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي. حکومت له دې وړاندې طالبان د دې ډول چاودنو مسؤول بللي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې کندهار کې 15 طالبان وژلي دي. وزارت نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د دې ډلې 15 ځانمرګي بریدګر هم شامل دي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه شمیر وسلوال 13-14 ساعتونو کې په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د دوی ځواکونو 2 کړۍ هغه ماینونه هم کشف او شن کړي چې په خبره یې طالبانو خښ کړي وو. د خبر پاڼې له مخې ملي اردو شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو موټر بم هم هدف ته رسیدو مخکې له منځه وړي. دفاع وزارت له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم طالبانو ته د داسې درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې خو خپلواکې سرچینې د مرګ ژوبلې دا شمېرې نه تاییدوي. طالبانو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالي اړوند بل خبر کې اوري چې د کونړ چارواکي دا کوي چې په چاپې درې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په جګړې کې تر ډېر وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال رحمدل حیدرزي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. په دې جګړه کې 15 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. جګړه وړم ورځ ونخته او پرون پورې دوام درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نړۍ کې ملیونونه عیسویان نن د اپریل 4 د ایسټر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا ویروس د محدودیتونو له نویو مقرراتو سره لمانځي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له خلکو غواړي چې ناهیلي نشي. د سن پیټرز باسیلیکا په کلیسا کې به نن د پاپ فرانسیس وینا ته لږ کسان راټول شي. له معمول سره سم پاپ فرانسیس دغه اختر په واتیکان کې د سن پیټرز په میدان کې د زرګونه کسانو په حضور کې لمانځي او عنعنوي وینا کوي. خو سږ کال دا مراسم په باسیلیکا کې ترسره کیږي. پاپ فرانسیس پرون د ایسټر د شپې په مراسمو کې چې خلک پکې ویښ پاتې کیږي په خبرو کې هیله وښوده چې د ده په وینا دا توره دوره ژر ختمه شي او خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. دغه مراسم داسې وخت لمانځل کیږي چې حکومتونو د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې محدودیتونه ډیر کړی دي او هم مهاله د واکسین پروګرامونه هم دوام لري. بلغاریا کې نن سهار پارلماني ټاکنې پیل شوې. دا ټاکنې د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد له یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. د بوریسوف ګوند له لس کلن حاکمیت سربیره لا هم هڅه کوي چې په قدرت کې پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د بوریسوف ګوند به د 30% رایو په ګټلو په لومړي کتار کې راشي. دا به د دغه ګوند د 2018 ټاکنو له رایو 10% کمی وي. که د حاکم ګوند حکومت اوس 30% رایو وګټي، اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د پولیسو یو ویان صادق دودیشه وویل ځانمرګ د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې څو ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پاوز پر دو مرکزونو برید وکړ. د پاوز یو قمندان محمد بهی وویل پاوز په وسلواله جګړه کې شپږ اویا افراطي وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو دا هم وویل چې په قانون کې تعدیل راوستی شي خو لغوه کېدلی د نظام د پاشلو په معنا ده.
لغوی یک قانون اساسی خود به خود معنای فروپاشی رو با خود داره.
په پکتیکا کې په یو ولسی غونډه کې د جمهوریت نظام او د دې نظام د لاسته راوړنو ملاتړ وشو او پر طالبانو هم غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي.
طالبانو تاسو نارې وګی چې او یا پیسه د خاوره تاسو نارې او یا پیسه د ولسونه ملري نو بیا خدای ښکاره معلومه ده چې وټ هم تاسو ولې.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. تر اوسه ماینونه په افغانستان کې د خلکو ژوند ته ګواښ ګڼل کیږي.
د مزان په غره کې ما رمه بولې و څرولو ته، هلته د ضد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم. هغه انفجار وکړو او زما دواړه سترګې او ښی لاسې له منځه یووړ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې زه خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به د نورو مسلو تر څنګ دا هم واورئ چې سکل د ننګرهار په تو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
اصفهان حکومت ډیر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عیسویان خپل سپېڅلی اختر لمانځي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اساسي قانون پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خدای هم وویل چې د اساسي قانون تعدیلي وړتیا ده. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن د افغانستان د نوي لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. دانش دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم بحثونه په دې وروستیو کې ګرم شوي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سموده مخکې د افغانستان دولت او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په اړه یوه طرحه وړاندې کړه. ویل کېږي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا به هم د دغې نوې طرحې په اړه خپل دریز نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سره شریک کړي. نور تفصیل به زموږ له خبریال څخه واورو.
په داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی، د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د اساسي قانون په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش نن د افغانستان د لوی څارنوال ذبیح الله کریم د معرفي په مراسمو کې څرګندونې وکړې. ویل هر وخت چې د اساسي قانون تر پښو لاندې سوی ده، ورسره نظام هم پاشل سوی ده. هغه په دې اړه وویل
لغوی یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداومی اون، و در ضمن با تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
ښاغلی دانش زیاته که د افغانستان له اساسي قانون څخه 13 کاله تېرېږي، نو طبیعي خبره ده چې بیا کتنې او تعدیل ته پکې اړتیا سته. سرور دانش دا هم ویل سوله دومره زیات ارزښت لري چې د اساسي قانون کې تعدیل باید ومنل شي، خو هغه میکانیزم چې خپل په اساسي قانون کې مطرح شوی دا هغه د خلکو رایه د اساسي قانون لوی جرګه ده. سرور دانش همدارنګه په زر انتخاباتو هم ټینګار وکړ، ویل چې انتخابات یو نظام لپاره کلیدي عنصر ده او تر ولسمشر دا ټینګار کړی ده چې چمتو ده د سولې د راتګ لپاره له وخت وړاندې انتخاباتو کې، خو شرط ده چې دغه انتخابات د نړیوالې ټولنې تر نظارت او په حضور کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د ځانګړي استازي له لوري د سولې یوه نوې طرحه وړاندې شوې ده. د افغانستان د سولې په ملي مصالحې عالي شورا کې دا مهال د دې طرحې په اړه باندې بحثونه روان دي او د سولې په چارو کې دولت وزارت د ځینو کلیدي غړیو سره دغه طرحه شریکوي. همدارنګه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په اړه باندې یوه طرحه باندې کار کوي چې کېدای شي وروسته موږ سره شریکه کړي. بله
بله مننه کور وزن. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. په پکتیکا کې هم پرون په یوه ولسی غونډه کې د جمهوري نظام او د دې نظام د لاسته راوړنو ملاتړ وشو او دغه ورځ پر طالبانو هم غږ وشو چې د ولسواکۍ درناوی وکړي. د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې خبرو له دواړو پلاوو د سولې د خبرو له دواړو مرکزي پلاوو څخه وغوښتل چې د نظامونو د بدلون پر ځای د شخړو پر کمیدو او د غراز پر تلپاتې اوربند تمرکز وکړي. نور به په دې راپور کې وورو.
په پکتیکا کې د مرکز خارنې په ګډون د ولسوالیو سلګونه اوسیدونکي د جمهوریت په ملاتړ په یوه لویه غونډه کې راټول شوي. په دې غونډه کې چې قومي مشران، سپینګیري، ځوانان او میرمنې یې برخوالې وې، په یوه غږ یې د جمهوریت تر څنګ د اوربند سولې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو د ساتلو غږ یې بدرګه کړ. د غونډې یو تن قومي مشر په خپلو خبرو کې وویل:
طالبانو تاسې نارې وګي چې اویا فیصده خاوره تاسې لرئ، خو اویا فیصده به ولسونه هم لرئ. نو بیا خدای ښکاره معلومه ده چې وټ به هم تاسې وړئ. موږ داسې یو مشر د هر وخت لپاره غواړو له غلامي او له ظلمه خلاص.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي نعمت الله ببرزي په خپلو خبرو کې وویل چې موقت او سرپرست حکومتونه د اویایي ملاسیزو د ترخو تجربو تکرار دی او دوی نه غواړي چې د سولې تر نوم لاندې د یو بل جنگ او ناورین سره مخامخ شي.
خو په موقتي اداراتو کې چې کله موقتي ادارات راغلل نو د خلکو په سرونو کې میخونه تک وار شول، د خلکو په سرونو پرې کړل، تیزاب په پیتور کړل، وای وساتې ورته ګوري چې دوی اتانه وایي. یعنې دا څه ظلم نه وسو چې هغه بیخي نه یادېږي. نو موږ ورته چې له جنګ ستړي یو، دا ولس راغلی دا له دوه ویشتو ولسوالیو، حتی چې هغه د برمن خلک، کل خلک، د ګومل شاوخوا خلک په شخصي مصرف 15,000 یو موټر نشي، دا د یو احساس لپاره راغلي دي.
په پکتیکا، خوست او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په داسې مهال د جمهوریت په ننګ راټولېږي چې لا هم د خلکو او سیاسي چارواکو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د موقت همه شمول او د سرپرست حکومتونو خبري او بحثونه کیږي. خو تازه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې افغان حکومت د جمهوریت او ټاکنو له لارې د واک انتقال ته ژمن دی. محب وایي وسلوال طالبان لا هم نه دي بدل شوي، جنگ ته تیاری نیولی او غواړي چې د زور لاره وخت ورسیږي. وسلوالو طالبانو بیا د خبرې رد کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار په کانال کې د کبانو تروسنی او تولید بهیر له کلونو وروسته بیرته پیل شوی. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل نن ازادي راډیو ته وویل چې د محل تر شلو پورې د کبانو بیلابیل حوضونه جوړ شوي چې دغلته په بیلابیلو کاري برخو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دغو حوضونو کې 6,800 عدد کبان اچول شوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بازار ته وړاندې شي چې دا به له بهر څخه د بې کیفیته کبانو د واردولو مخه ونیسي. چارواکي وایي د ننګرهار په کانال کې د کبانو له پلور څخه به په میلیونونو افغانۍ عاید ترلاسه او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کبانو د واردولو کچه به هم راټیټه شي. په دغه ولایت کې د مهال د کبانو 195 فارمونه فعال دي چې هر کال 3 شپېته ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د تخار په مرکز او ولسوالیو کې د بور سوالو یو نوې شبکه فعال شو. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ترڅ کې تخنیکی او ناتخنیکی کارګرو ته سلګونه کاري زمینی برابر شوې دي. نوموړي وویل چې دغه شبکه د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت په تخنیکی همکاري او د سیوډن موسسې له لوري د تخار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو دغه شبکه نن بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 393 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. نن یک شنبه په نړۍ کې سویان خپل سپیشل اختر په داس حال کې منځ چې حکومتونو محدودیتونه لګولې دي. دغه محدودیتونه هم د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو له کبله په داس حال کې لګول شوي چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه پڅ روان دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 130 میلیونو ولکاویا زرو اوښتی دی. نور به لسالی محمد صالح واورو.
په میلیونونو عیسویان نن یکشنبه د ایستر یا د عیسویانو د سپیڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل شو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد دا سنگریلې چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال شاید د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړوي. په جرمني کې بیا پرون مظاهره چیانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند د سختولو پلانونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکي تماسونه محدود کړي. بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ شول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. دغه راز دفاع وزارت ویلي چې اوه پوځي روغتونونه به له روان سټیشن به د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبت پیښې تر 1 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. دغه راز تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې 2 لک ډوز دی ترلاسه کړه چې سرلننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټولبند چې د دغه هیواد څه باندې 24 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغیزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو. د فلیپین چارواکو هغو روغتونونو ته چې د ناروغانو د شمیر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي خیمې او نور روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 130 میلیونو او 1 لک 10 زرو اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغانستان چې په ماینونو پوښل شوی هیواد ګڼل کیږي تر اوسه پورې ډېره خاوره له ماینونو نه ده پاکه شوې. نه یوازې دا چې په دې هېواد کې تر اوسه پورې زاړه ماینونه له ځمکې نه دي ایستل شوي، بلکې د جنګ جګړو په ترڅ کې نوي ماینونه هم ښخول کېږي او هره ورځ ډېر کسان قرباني کېږي، په تېره بیا ماشومان. د ماینونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د ماینونو خطرونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولی، خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېری خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې له ماینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي:
له ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رمه بولې وڅرولو ته، هلته د زد پرسونل
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو 1.5 کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کېږي. سرګلولې ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 30% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودي مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي، بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغه خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستیو او په تېره 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادي رادیو اوري. ویل کېږي په کندز ولایت کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ څه باندې 40 خصوصي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، خو خلک شکایت کوي چې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه غیر معیاري ډول فعالیت کوي او د غراز له ناروغانو هم زیاتې پیسې اخلي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمېر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دواخانه ته اوس می دغه دقیقه نوم دی هغه دواخانی له هیره وته یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي چې دا ډاکټر ده کنه دوم دفعه داسې دلاسه نفر مري پیشکاری ورته کوي داسې حساسیت کوي سوسې شفخانې ته رسی مري نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د مخه ونیول سي.
ګڼ شمېر خلک دا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن هدایت الله دولتزی وایي
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دا کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګوري تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یو ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران کندز په زور دولت هم نومې کشه په خاطر از کې درجه د قلمرو کې اختیار
نه ده. دا موضوع د اندېښنې وړ ده ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي، دولت د دوی مخه نشي نیولی ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړې او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطحه باندې شترې داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري او تر ډېره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نه هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسه و هغې منې هغه مراحل پوره کړه چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانوي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیاپالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه اورې د لای شي. په دې خبرونه کې به د نورو مسلو ترڅنګ دا هم واوري چې سکل ننګرهار په اتول سوالیو کې کوکنار کرل شوی دا ولی په هم دې خبرونه کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
تاسو لا پیغامونو
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت ندایو ولسوالی چنجر رسمي سمړی کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالی کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه له موږ د امرونه راکوي دي امر مطلبونه کابل تاسو ولې دي تانه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تاسو دی وایي چې تاسو جی پی اس واخی هغه ورا سره ولې دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبل سمبل موږ سره کړی دي هغه موږ د پاره فایت لیک د مشمان ګری دي ام انجینر ګری دي دي مال کان دي دي نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی نو موږ از اجر د دې څخه اله کو چې زموږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسي تر نور چارواکو دی ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخدام کی مرکز یہاں مرتبہ خپل بهتاره معلومه ده او پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکي نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو رسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي. پیغام نه شي پهلا. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې او اوس په اسدالدین ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات دا خبره پرون د لوړ پوړ امنیتي چارواکو یوې غونډې ته وکړه، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل کې د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتېری وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي چې چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند قرغۍ سیمه کې هغه مهال وشوه چې د اردو رینجر موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې کندهار کې 15 طالبان وژلي دي. وزارت نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د دې ډلې 15 ځانمرګي بریدګر هم شامل دي. دوی وایي چې دا عملیات په ژیړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې شوي، خو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې میلیونونه عیسویان نن د اپریل 4 د ایسټر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا ویروس د محدودیتونو له نویو مقرراتو سره لمانځي. بلغاریا کې نن سهار پارلماني ټاکنې پیل شوې. دا ټاکنې د صدر اعظم بایکو بوریسوف د حکومت پر ضد له یو کلن اعتراض وروسته ترسره کیږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لک تر لګه لاس کسان ووژل. د پولیسو یو ویان صادق دودشو ویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نخ کړه. پرون تر دې حملې څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پاوز پر دو مرکزونو حمله وکړه. د پاوز یو قومندان محمد بهي وویل پاوز په وسلواله جګړه کې شپږویا افراطي وسلوال وژلي او نورې ټپیان کړي دي. زموږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او د غراس د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. زموږ غونیس پروګرام هم نشر ته چمتو دی، خو څه تخنیکی ستونزه پکې راغلې ده. څو شیبو کې به نشر ته چمتو شي. دغه کوم خبرونه مو چې دلته په لنډیز سره واوریدل تاسو کولی شئ تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. facebook.com/azadiradio مده فیسبوک پته ده، دلته هم موندلی شئ. نن درته یو سات وروسته د روغتیا پروګرام لرو. د روغتیا د پروګرام کوربه زموږ هیواد ظریف نظر دی. په روغتیا پروګرام کې هم د بواسیرو په ناروغي خبرې کیږي. تاسو کولی شئ یو سات وروسته زموږ خبرونه واورئ. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته چې زموږ همکارانو له کابل چمتو کړی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
سلام شنوندگان عزیز، بازم به برنامه شکست سکوت خوش آمدید. در این هفته به موضوع مشکلات و موانع در برابر تعلیم دختران افغان جا دادیم. در این برنامه مهمانان نیز داریم و شما هم می توانین از طریق شماره تماس با ما نظریات خود را شریک بسازین. هنوزم به دلیل نبود مکاتب دخترانه و تهدیدات امنیتی و رسم و رواج های ناپسند، شمار بزرگ دختران افغان است درس و تعلیم بازماندن، به خصوص در قریه ها و مناطق دوردست افغانستان که خود مانع بزرگ سد راه باسواد شدن و انکشاف مهارت های زنان و دختران افغان شمرده می شود. در این برنامه روی این موضوع بیشتر صحبت می کنیم و در برنامه مهمانان نیز داریم که روحینا روحین فعال حقوق زن از ولایت کندوز را با خود داریم و بعدن مهتاب محمدی رئیس شبکه زنان افغان در ولایت روزگان را با خود خواهیم داشت. و حالا می رویم با خانم روحینا روحین وصل می شیم و با اینا صحبت می کنیم. خانم روحینا به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیزتان و ممنون از این که همچون موضوعات مهم را از طریق رادیوی خودتان انعکاس میدید.
سپاس هم از شما که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه با ما هستین. خانم روحینا، ابتدا بگوین که در ولایت کندوز امسال حضور همزمان با اینکه مکاتب افتتاح شد و درس برنامه‌های درسی آغاز شده، چگونه می‌بینین؟ بررسی‌های شما چی است از فرصت‌ها و چالش‌ها در برابر فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی در ولایت کندوز؟
متاسفانه که قرنطین با آمدن کرونا یک تاثیر خیلی منفی روی روند تعلیم و تربیت در افغانستان و همچنان سایر کشورها داشت و در ولایت کندوز هم خوشبختانه بگویم که بعد از یک مدت زمان به طور رسمی مکاتب آغاز شد و شروع شد و در داخل شهر و مرکز ولایت کندوز حضور زنان و دختران در مکاتب واقعا خیلی پررنگ هست، ولی در ولسوالی ها و قریه های دوردست متاسفانه که این نقش کمتر می آید، عمل می کنه و آمدن کرونا و قرنطین و یک رخصتی بسیار زیاد طولانی تاثیرات خیلی منفی تانسته بالای اشتراک دختران در مکاتب و درس تعلیم تربیت داشته باشه که این موضوع واقعا بسیار قابل نگرانی هست بر ما، خصوصا والدین و حقوق زن که همیشه بخاطر دفاع از حقوق حقیقی زنان آمدیم پرداختیم و این موضوع و در کنار از اینکه مشکلات دیگی که بر روند تعلیم و تربیت دختران وجود داره یک تاثیر خیلی منفی گذاشت.
درست، شما اشاره کردین که در مناطقی که اوجا مسئله امنیت خوب نیست و اوجا مشکلات بیشتر است، حالا اگر بگوین بر ما که شمولیت که در سال جاری بوده چی اندازه دخترها و کسایی که اونا خانواده تونستن ثبت نام بکنن در مکاتب و از این روند حمایت شده؟
روند ثبت نام نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، چون که قرنطین و این موضوعات یکم مردم را دلسرد ساخت و علاوه بر از او خانواده زیاد توجه و تمرکز نداشتن بالای شمولیتشان، خصوصا در قریه‌های دوردست و ولسوالی‌های دوردست این موضوع واقعا بسیار زیاد کمرنگ‌تر بود. علاوه بر از اون ناامنی ها بسیار باعث شده که بسیاری از خانواده اعتبار نکنن که برن، خصوصا دختران خود را یا اطفال خود را شامل مکاتب بسازه، خصوصا در سال جاری. چون روند ثبت نام هنوز هم ادامه داره ولی نمیتونیم قضاوت کلی ما داشته باشیم در خود، ولی ببینیم که در اخیر سال یا تا یک مدت زمانی که هنوز هم روند ثبت نام ادامه داشته باشه به چیز دادش دانش آموزان میان ثبت نام میکنن در مکاتب. ولی متاسفانه زیاد باورمندی نیستیم که امسال ما بتونیم نظر به سالهای گذشته یک آمار و ارقام و یا پیشرفت در آمار و ارقام داشته باشیم.
بله، برنامه هایی که بتانه یک نوع تشویق هم باشه، تشویق بکنن خانواده را و زمینه ساز بیشه، آیا در ولایت کندوز چنین برنامه ها هست و روی دست گرفته شده؟
برنامه های تقویتی معارف هست، ولی برنامه هایی که بتونه آگاهی دهی بده و بتونه مردم را تشویق بکنه که شما دانش آموزانتان را به مکتب شامل بکنه متاسفانه نیست. اگر باشه هم بسیار زیاد اندک هست که زیاد بچه‌شون دیده نمیشه، ولی برنامه های تقویتی هست، برنامه های سواد آموزی هست در کنار از اینکه مکتب ساحات که به مکاتب دسترسی ندارن، مکاتب محلی وجود داره، کورس‌های آموزشی وجود داره، کورس‌هایی که به نحوی میتونه تقویت بکنن سطح سواد از اینا را.
بله، شما شنونده عزیزم میتونین در برنامه اشتراک کنین با شماره های 0799-20-35-40 0700-82-27-55 نیز به تماس شمین و نظریاتتان با ما در میان بگذارین. خانم روحین، اگر بیایم صحبت بکنیم به این که چقدر نهادهای آموزشی اینا حمایت میشن از طرف دولت و نهادهای همکار در این زمینه، آیا ای ادامه داره کمک ها و برنامه های حمایتی؟
بله، برنامه های حمایتی از چند نهاد بسیار مخصوص خیلی همکاری های خوب میشه، جمله کمیته سویدن است در ولایت کندوز که مکاتب محلی داره و همچنان چند نهاد دیگه انترنشنال هم هست که در کندوز فعالیت میکنه و مکاتب محلی در سطح قریه های خصوصا که ناامن است، ولی متاسفانه که این مکاتبشان فقط تا سطح 6 را ادامه میکنه، از اون بالا نیست. بعد از سال 65 که دانش آموزان هم از قشر اوناس و هم از قشر ذکور درس میخوانند و یک در زمینه خیلی خوب و یک سهولت خیلی خوب را مهیا میسازند برشان. علاوه از اون کورسای تقویتی هست که به شکل رایگان در مناطق و محلات هم در خود مرکز ولایت کندز و هم در ولسوالیه وجود داره که تعداد از دختر خانمایی که یا تعداد از پسرهایی که از مکتب باز موندن و مکتب را ادامه ندادن اینا به شکل سطح سوادشان را بلند میبرن و میتونن که نوشتن و خواندن در طریق از این کورسها بیاموزن و از طریق معارف هم این کورسها حمایت میشن و معمولا با هماهنگی معارف این مکاتب وجود داره و طبق قوانین افغانستان در رخصتیش رخصت نباشه و حالا برزو درستشن به طور نرمال ادامه میداشته باشه و سطح کیفیت این مکاتب محلی هم خیلی خوب بوده و در مجموع ما در برنامه هایی که به خاطر بعض موافل میگیرن یا برنامه های رسمی بزرگتر یا دانش آموزایشون که فارغ میشن معمولا سال یک بار محفل میگیره ما اشتراک داشتیم و یک نتیجه خیلی مثبت را تونستیم از اینا کسب بکنیم و سطح کیفیت آموزششان خیلی خوب بوده یعنی حتی نظر به بسیاری از مکاتب دولتی ما سطح کیفیتشان خیلی بلند بوده.
آیا این برنامه کفایت میکنه به اینکه حضور دختر خانم‌ها در بخش تعلیم و تربیت در ولایت کندز افزایش پیدا بکنه با این چالش‌هایی که شما برش اشاره کردین آیا کافی است؟
چون ولایت کندز یک ولایت پرنفوس هست در مجموع ما فکر نمی کنم که این نهادهایی که کار میکنه یا این مکاتب بسنده باشه هنوز هم نیاز هست که باید افزایش پیدا بکنه. در ولسوالی امام صاحب در یک قریه برام پول مدیر یک مکتب محلی صرف کمیته سویدن وجود داره.
بله
فکر بکنین از سه قریه دورتر میاین به این قریه مکتب خود را ادامه میدن. نیاز هست که در هر قریه لااقل یکی از اون چه مکتبا وجود داشته باشه یا مکتبای رسمی دولتی ما باید وجود داشته باشه. یک مشکل هست که تعدادشان کم هست باید افزایش پیدا بکنه. علاوه بر یک راهکار و یک میکانیزم درست‌تر ما باید به این مکاتب عملی بسازیم یا وزارت معارف افغانستان باید روی راهکار یا روی میکانیزم فکر بکنه که مکاتب را بیان ارتقا بدن به سطح لیسه تا سطح 12 لااقل داشته باشن مازیج فارغ داشته باشیم. بسیاری از دختر خانم ها تا سطح 6 را که در این مکتب ادامه میکنه دیگه نمیتونه به دیگه مکاتب بره چون هم از نگاه فرهنگی ما مشکل داریم و هم مکاتب رسمی دولتی ما که تا سطح 12 هست یک مقدار فاصله بسیار طولانی هست. سعی کردن تو فاصله را امنیت جونی از اینا در خطر میفته. از این خاطر خانواده کمتر دخترای خود حمایت میکنن کمتر اعتبار میکنن که تو یک فاصله دور را برن مکتب خود ادامه بدن اون را در سطح قریه‌ای که بر همه معلوم هست که امنیتش چندان خوب نیست. از این خاطر معارف افغانستان باید یک میکانیزم را فکر بکنه که مکاتب دولتی را بیار در هر قریه فعال بسازه یا اینمی مؤسسات را درخواست بدن یا یک پیشنهاد برشان بکنن که مکاتب محلیشان از سطح 6 ارتقا بکنه به سطح لیسه.
بسیار خوب نظریات شما را شنیدیم. خانم روحینا روحین یکی از فعالان حقوق زن در ولایت کندز که با ما بود و حالا میریم به ولایت اروزگان که در آنجا خانم مهتاب محمدی رئیس شبکه زنان ولایت اروزگان را به خود داریم روی موضوع برنامه با ایشان صحبت میکنیم. خانم محمدی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم. سلام های خدا خدمت همه دوستان تقدیم میکنم. امید است که کلگی سرمان باشین زنده باشین. تشکر.
سلامت باشین شما هم. خانم محمدی از ولایت روزگان بگوین که چقدر واقعا فرصت ها به وجود داره بر دخترای افغان که به تعلیم در این ولایت دسترسی دارن و این فرصت ها تانسته تا حضور زنان و دختر خانم ها بیشتر شود در بخش تعلیم تربیه.
بله چنان که شما گفتین بیشتر موضوع را ما امرای دیگه نفترم گفته بودیم موضوعی است که به ولایت اروزگان به نسبت مرکزش که از در مرکز کریم خود فقط ما یک لیسه دخترانه داریم به نام لیسه ملالی که فقط یک نمی لیسه دخترانه است که دخترهایی که مقلن به قضیه جات اینا درس می خوانن تا سنس 6 یا تا سنس 4 یا 5 که بسیار سطح تعلیمشان هم پایین است. بعد از اون اینا مراجعه می کنن به لیسه ملالی که بسیار راشان دور است و مشکلات زیاد به این مکتب خود می رسانن. علی ما فعلا تقریبا 1,500 شاگرد ما به مکتب لیسه ملالی حاضر شاگرد داریم.
میکنم که صدای شما را درست ما با خود نداریم. اگر یک موقعیت خوب به خود اختیار کنین که صدای شما را شنونده هم درست داشته باشن با خود. شما اشاره کردین به اینکه نبود مکاتب و اینکه گفتین که نبود لیسه در اسمیشه در ولایت روزگان. واقعا دادخواهی شده برای که بیشتر شوه فرصت های تحصیلی و تعلیمی در ولایت روزگان و این برنامه چقدر تانسته حمایت شوه از طرف همکارای یا بین المللی در این زمینه؟
بله، ما تقریبا زیاد دادخواهی ها بخاطر از اینکه ما همینجا یک شبکه هم داریم و از طریق این شبکه ما دادخواهی همراه ریاست های مربوط می کنیم، همراه ملای ماما، همراه معارف، همراه مثلا حج اوقاف، اینا کل گیر ما همراه اینا دادخواهی داشتیم، پیشتر همراه اینا صحبت کردیم. از طریق خود ما بدون ما دیگه فعالین مدنی از سلطنه ها همیده صحبت کردن، اینا گفتن خواهان همی شدن که باید مکتب ابرامی مرکز تیلیفود چند بریسه یا چند مکتب زنانه دیگه جور شود، بخاطر که ما به سطح همی کل مرکز ما یک بریسه داریم.
بله.
او دختر خانم هایی که خانه هاشون از اینجا دور است، مثلا منطقه شان دور است، امنیت روزگان هم بسیار خراب است.
بله.
بازینا رسیدگی نمیتونن به مکاتب. اینا میره ما پیشتر هم برای اینا گفتیم که باید کده مکاتب دولتی برای اینا جور شود.
بله.
مناطق های دیده که دختر خانم ها اونجا بتونن که رسیدگی کنن و تعلیم خود و بتونن که اینا تعلیم خود ادامه بدین، تاثیر خود ادامه بدین. اینا هم که به این مکاتبی که هستن مثلا یک لیسانس، این لیسانس مشکلات خود داره.
بله.
مشکلاتش ولی نمی هست که تشکیل استادای ما بسیار هم هست. ما مثلا این که شاگردان زیاد مراجعه می کنن، ما میماندیم که حالوش چطور کنیم، آیا ما میتونیم یک استاد ما سنف کنترل کنه یا برای زنا در تدریس کنه؟
بله.
این مشکلات هستن که تشکیل و مکتب هم یک لیسان که هست یه همی چیزایی چی نمیشه برشان، چیزی که باید باشه برای این رسیدگی نمیشه.
بله. علاقمندی دختر خانما در ولایت روزگان چگونه است؟ اینا بیشتر از طرف خانواده هم تشویق میشن، خانواده حمایت میکنن به ای که اینا به مکتب برن و درس تعلیم بیاموزن؟
بله، بیشتر که بود دمی به سالهای گذشته تقریبا 3-4 سال پیش بخاطر از که به مکتب ما کمبود استاد داشتیم، باز امرای استادای مرد ما قرار داد کرده بودیم یا اینجا خدمتی آماده بودن.
بله.
باز مشکلات زیاد بود، دخترها زیاد مراجعه نمی کردن، ولی به یک سال دو سال که میشه کلگی استادان زنانه شده، هیچ مردی وجود نداره، یعنی ما مرد اینجا نیستن، دخترها زیاد میان به مکتب. یعنی حالی ما امسال فقط هم یک امتحان سویه را که ما گرفتیم که از خانه
اینا
خود چند کارسن 3-4 خاندن یا عروسی کردن، بس کم اینا مثلا عروسی شدن، امیال ما یک سویه تقریبا 100 نفر ما امتحان سویه داریم امسال.
بله.
بدون جد شمول ما تقریبا به یک کنیم 100 نفر رسیده، بسیار خانم ها مراجعه می کنن، دختر خانم ها مراجعه می کنن و مکتب می خواهن که درس بخوانن، ولی نمی اگر مشکل نمی تشکیل ما حل شد، ما بسیار خوب می تانیم که یک مثلا دستاورد خوب داشته باشیم.
واقعا شما به موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که در تمام در مرکز ترینکوت یک لیسه وجود داره و علاقمندی هم به سطح خوبتر گفتین که وجود داره در این ولایت. چگونه میتوان به خاطر افزایش فرصت هایی که در این ولایت هست، آیا شما صحبت کردین با ریاست معارف ولایت روزگان یا با وزارت معارف در این زمینه که اونا چی گفتن؟
بله، همراه وزارت معارف صحبت نکردیم، اما از ریاست معارف ما خود ما چند دفعه دادخواهی داشتیم از طریق شبکه و حتی از طرف اداره، به خاطر خود من مدیری امیلیته هستم، مشکلات مکتب بسیار زیاده، باز ما خود من همراه ریاست معارف صحبت کردیم، چند دفعه برشان رفتیم گفتیم، اونا میگه که از مرکز برای ما که تشکیل ندن، ما از کجا برای شما تشکیل بدیم؟ باز اینمی مشکلات هست. پارسال هم اینا وظیفه کرده بودن که دیگه مکاتبی که تعداد شاگردهاشم کمتر بود، یا دو استاد برای ما خدمتی روان کرده بودن، اونا مدت خدمتشان پوره شد، پس رفتن به مکاتب خودشان به سال تعلیمی نو. و اینمی حالی ما مشکلات ما بسیار زیاد است،
این سال اصلا 12 و شاگردایی که فارغ شدن همراه امنا ما قرارداد کردیم، پس به مکتب فینال مشکل تشکیل است. اینا میگه تشکیل ندارن، بسیار تشکیل محکم است. مثلا یک لیسه است که شاگردشون بسیار زیاد است، همراه همی ملازم و معلم و مدیر و کلگیش ما 21 نفر تشکیل داریم. کنال ما خودم با می مکتب صوبانه روزانه که میشه شاگردا مثلا مراجعه میکنن، بعضی ها شامل مکتب میشن، بعضی ها سویه امتحان میدن، بعضی ها سپارتا میارن، بعضی ها سپارتا میبرن. و با می یک خودم یک مدیر مکتب هستیم که حتی یک سرمعلم هم نداریم. مشکلات ما بسیار به حد زیاد است.
چرا صدای شما شنیده نشده و چرا توجه نشده به این که این مشکلات شما اشاره میکنین و آیا نهادهای دیگه وجود نداره که حمایت کنن از دریبش؟
حتی ما این امیره که گفتم برادر ما امرای نمی نهادهای دیگه ما دادخواهی کردیم، مثل محسسه نارسی در این ما رفتم گفتم از شما خودم مثلا تشکیلی چیزی بودجه داره نگستاز ما پیدا میکنی شما امراش قرارداد کنید، اصلا همون هم نشده. امروی معرف چند دفعه ما صحبت کردیم، اینا میگه که از برس ما زیاد است بخاطر که وزارت برای ما تشکیل نداده. حالی ما از کدوم مکتب نفر گل برای شما تشکیل نداریم، شما همه امکانات خود استفاده کنید. یعنی با سال 1399 ما همیشه به دای سنت دوازده که تدریس میکردن ما برای اینا تقسیم اوقات جور کرده بودیم، بعد مثلا روزانه دو نفر سه نفر از سنت دوازده شاگردارم هم یادم به سنفای پایین اینا تدریس میکردن بخاطر که مشکل کمبود استاد داشتیم ما.
بله، برنامه های تشویقی که بتانن حضور دختر خانما را در بخش تعلیم و تربیه افزایش بده و حضورشان در مکاتب بیشتر بسازه، آیا در ولایت روزگان این گونه برنامه عملی میشه؟ ای وجود داره؟
برنامه هایی که این رقم باشه که برای خانما که مثلا تشویق شه و ما خود ما از طریق شبکه کدام برنامه ها داریم که از طریق رادیو ما برای مردم آگاهی میدیم که مثلا دختران بیارن و مکاتب شامل کنن. چرا که ایران پامیشه ما و شما و شکر مسلمان هستیم میفهمیم که می عزت محمد صلی الله علیه و سلم هنو گفته که علم سر زن و مرد فرض است. و این همی عدیس هم همیشه برای زن هم یادواری میشیم، هم اعضای شبکه ما برشان میگن. مثلا ملا امام ها رو ما رفتیم، هم رای حج اوقاف رفتیم که حتی باید از حج اوقاف هم یا از طریق رادیو برای مردم آگاهی داده شود. اینا یک کم ساعت تعلیم خود بالا ببرن، تنها بچه های خود به مکتب شامل نکنن، دخترهای خود هم به مکتب شامل کنن که دختران بتانن مستفید شوند از زهر تعلیم.
بله، واکنش مردم چی بوده و دی که شما کمپاین کردین آگاهی آمره رو برا انداختین؟ آیا حمایت شده از طرف اهالی روزگان؟
بله بله، بنی که ما امسال میبینم بسیار یک حمایت خوب و چشمگیر شده. وقتی که ما میبینم یک مادر از 3-4 دخترش گرفته و به مکتب شامل میکنه، یا یک پدر 6-7 دخترش گرفته به مکتب شامل میکنه نواستاشانه میاره، من که میبینم بسیار خوب است. ولی مشکلی نمی تشکیل ما که شاگردهای ما روز به روز افزایش پیدا میکنه و معلمین ما کم است، معاشاتشان کم است. مثلا آدمای خوب قوی تکره است که ما برشان پیشنهاد میکنیم که بیا به مکتب معلم شو، و بعض وقت اونا برای ما جواب رد میده، میگه معاش معلم بسیار کم، ما با او مثلا کفایت نمی کنم برای مشکل جای اقتصادی دارم یا خودم مشکل دیگه دارم. باز این همیه کمی انسان چی میشه.
بله بله. آها، در کنار از این یک تعداد برنامه پیش از این که پیش از دوره بخش حمایتی از مکتب هست که در زمستان ممکن این برنامه می باشه و پیش از این که دانش آموزا برن به شامل مکتب شوند، یک تعداد برنامه ها هست که عملی میشه. آیا چنین برنامه ها در ولایت روزگان است که حمایت بکنن پیش از این برنامه های تقویتی باشه به خاطر از این که یک تعداد شامل مکتب شوند و یا این که بدتر شامل امتحان کنکور شوند؟ کورس های آموزشی اگر هست در ولایت روزگان که حمایت کنن از این در بخش تعلیم تربیه و در بخش آموزش دختر خانم ها را؟
نه خیر، یعنی که به ولایت روزگان به مرکز تیرنکورتش که هست هیچ برنامه دیگه این نیست. پارسال ما که به زمستان برای والی صاحب ما پیشنهاد داده بودیم، بود جناب والی صاحب سنف اینجی جور کردن، یکی از سنف آمادگی کنکور برای دخترها ریاضی و فیزیک درس میدادن، یکی از سنف 7 تا 9 ریاضی و فیزیک فقط درس می دادن. پیش از اون ما چند دفعه دیگه هم پیشنهاد کرده بودیم ولی هیچ اقدامش فقط هم امسال زمستان شد که اینا آمدن دخترها هم درس ها رو گرفتن خوب شدن یکم ریاضی و فیزیکشان خوب شد و به خاطر دخترها کدام مکاتب شخصی یا خصوصی یا برای اشتفا مثلا طفلای خود کودکستان یا مثلا گفتی اینا ورکتون هیچ وجود نداره.
بسیار تشکر خانم مهتاب محمدی رئیس شبکه زنان ولایت روزگان که با ما بودین و از مشکلات و موانعی که بر سر تعلیم تربیت در بخش آموزش دختران در این ولایت وجود داشت و از فرصت‌ها سخن گفتین. و پیشتر از این با ما خانم روحینا روحین از ولایت کندوز بودن که اونا هم نظریات خود داشتن و مشکلات و موانعی را گفتن که در پیش روی تعلیم تربیت دختران افغان در این ولایت وجود داشت. و از شما شنوندگان عزیزم سپاس میکنم که تا ایدم با ما بودین. تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
اول منو دلم شم